لو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دل دا مینی بادشاہی وادار
شي دا مشال ریډیو دې د دریو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری علي محمود نه کې ګلې او سلامونه ومني په کابل کې د شمشاد ټي وي په دفتر باندې بریډ د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدله هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد مشال رادیو مجله هم وړاندې کوو خو له مخکې خبرونه د احمد شاه زمي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون وسلوال بریډ پای ته رسیدلی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن احتساب عدالت ته وړاندې شو او د امریکا ولسمشر د آسیایي هیوادونو د سفر پر مهال د جنوبي کوریا سر ښار سیول ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایت څېړنو مشر سالم الماس نن ماپښین مشال رادیو ته وویل چې د شمشاد په ودانۍ کې د دوی تصفیوي عملیات لا هم روان دي. د دې خبره په دې پیښه کې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې درویشت ماشومان د دې ټلویزیون له وړکتونه وژغوري. د نوموړې په وینا امنیتي ځواکونه د شمشاد ټلویزیون دولس نارینه او شپږ ښځینه کارکوونکي چې په ودانۍ کې ایسار و ژغورلي دي. د دې پیښې مسولیت داعش و سوالی ډلې منلې دي. تر دې وړاندې یعنی شاهدانو ویلي وو چې ودانۍ ته له یوې چاودنې وروسته لږ تر لږه درې بریدګر ننوتل. د شمشاد ټي وي خبریال فیصل ځلاند اف پی خبري اژانس ته ویلي چې په حفاظتي کیمرو کې یې ولیده چې وسلوالو د دې ودانۍ یو ساتونکی وویشت او ودانۍ ته ننوتل. د نوموړي په وینا وسلوالو د لاسي بمونو او ټوپکو ډزې کولې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره نن په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسنادو له افشا کېدو وروسته پر دوی پورې سوي دي. نن جج محمد بشیر ته د وړاندې کېدو پر مهال نواز شریف او کورنۍ یې غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې مقدمې دي په یوه مقدمه بدل شي. د نواز شریف میرمن په لندن کې تر درملنې لاندې و. نوموړی د نمبر په درېمه نیټه له هغه ځایه پاکستان ته لاړ. نوموړي تیره میاشت د عدالت لخوا په رسمي توګه تورن سو خو هغه پر خپل بیګناهۍ ټینګار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ او شپېته کله نواز شریف د روان کال په جولای میاشت کې د هغوی داو پر بنسټ د هیواد له وزیر اعظمۍ څخه لرې کړ چې له پاکستان څخه بهر د نوموړي د پانګې د پټولو او د اداري فساد د نورو تورونو په اړه دي. د نواز شریف پلویان د نوموړي لرې کول یوه سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې پوځ ولاړ دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلی سي چې د وسلوال پر ضد د بریالیو پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ سوی او ترګر فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. نوموړي پرم په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال وویل خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
پاکستان افټر ګریټ سیکریفایسز
له ډیرو قربانیو وروسته پاکستان په دې توانېدلی چې په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلې له منځه یوسي او د هیواد په لر او بر کې د حکومت واکمني پر ځای کړي. موږ په پوره باور ویلی شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
خواجه آصف دا هم ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپل ټول امکانات کارول ته تیار دي. خو امریکا او افغان حکومتونه بیا وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کیږي. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند قبایلي سیمو اصلاحاتي عمل ته بیا له سره د کتنې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تېر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشرانو او د یاد ګوند غړو ګډه جرګه وسوه او له هغه وروسته د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته وویل.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن
تر اوسه پوری شوی اقدامات رد کوو او دا تجویز ورکوو چې د قبایلی سیمو مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي، خو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوي حکومتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې زیاتره قبایلي ولس د سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیایي هیوادونو د سفر پر مهال د سویلي کوریا سر شار سیول ته رسېدلی او د دغه هیواد له ولسمشر مون یان ان سره د شمالي کوریا له اړخه د اټومي خطر په اړه خبرې اترې کوي. ولسمشر ټرمپ له خپل سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د لوزنامې په نوو شرایطو هم خبرې کوي. ولسمشر ټرمپ په جنوبي کوریا کې د امریکا پوځي مرکز ته د رسېدلو پر وخت د شمالي کوریا له اړخه د اټومي او میزایلي خطرونو په تناظر کې ویل چې په حتمي ډول به دا مسلې حل سي. نوموړي له دې وړاندې د جاپان دوره هم وکړه او له دغه هیواد د چارواکو یې د شمالي کوریا په اړه د امریکایي لارو چارو په اړه په اعتماد کې واخیستل. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي یغام ته د بیلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنگي عمل برخه جوړېدلو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. د تیر شنبه په ورځ د سعودي په سر شهر ریاض دغه میزایلي برید ناکامه ګرځول شوی و. د امریکا دفاع وزارت ویاند میجر ایډرین ریمکاین ګالووی تیر ورځ ناوخته د سعودي د هغه ګام ستاینه وکړه چې د ده په وینا یې په یمن کې د ایران ناوړه کردار او حوثي وسلوالو ته د خطرناک میزایلي نظام ورکولو عمل په ډاګه کړل سو. میجر ګالووی زیاته کړه چې واشنګټن به له ریاض سره کلکې دفاعي اړیکې جاري ساتي او دواړه هیوادونه به د سخت دریځه پر تشدد ډلو او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. امریکا او ترکیه د دواړو هیوادونو د وګړو ته د ویزو ورکولو عمل د دې لپاره بیا پیل کړ چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. انقره کې د امریکا سفارتخانه پر نوول چې د ویزې ورکولو بهیر یې په محدود ډول پیل کړی او لږ وخت وروسته په واشنگټن کې د ترکیه سفارتخانه هم د ټویټر له لارې دغه ډول اقدام اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه وزیر اعظم بنالی یلدریم نن واشنگټن ته روان دي او هلته به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. یو ریال په 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو درهم په 9.60 روپۍ او 9.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 312 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس تمو سمحال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبب په خبر بنو کوټه کې اسمان شین وي. په خبر کې کم نه کم درجه حرارت 45 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټی گریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22 او کوټه کې کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي او د موسم حال او د کلم صوبای مو د محمد عمران ناوری دی. د دې روانې خبرونه ځنې مهم مطالب دادي. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر باندې برید د دې خبرونه د سر موضوع ده. تازه حال به ووري. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف وايي پاکستان کې ترهګری ډلې په منظمه ډوله شتون نه لري.
پاکستان آف After great sacrifices has been able to dismantle terrorist network, that there is no organized presence of terrorists within Pakistan.
په جلال آباد کې د پاکستان د سفارتکار د وجنې نه پس سیډون کې طاهر خان وایي
ډیر زیات خزه نه ګورم چې ډیر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفغان د افغانستان له وي او غواړي به چې پلټنې د دې وشي.
کورمو د کورمه قبایلی سیمې زده کوونکو په احتجاج ولې لاس پورې کړي؟
تمنم زید شاه د احتجاج حکومت د زمونږ په کورمه جنس تعلیمي مسایل باندې کوو. ځکه چې هلته زمونږ ټیچران نشته دي، مونږ ایوالي پټی نشته ده، نه په های سکول کې شته، نه په کالج کې شته.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې مشال لري وی مجله هم لرو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لري او ته وګي د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه پنی غوري د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. څنګه تاسو اوریدل په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر باندې وسلوالو برید کړی دی. د تازه حال لپاره ورو کابل ته په کابل کې را سره د موږ همکار نسیم شفق هم دا اوس موجود دی. شفق ستړی مشي او کدا راته وایي چې د دغه برید تازه حال څه دی؟
سلام علیکم. تازه حال خدا دا چې د شمشاد ټلویزیون مسولان وایي چې د دې ټلویزیون پر دفتر یا ودانۍ د حمله کوونکو حمله پای ته رسیدلې او حمله کوونکي چې د امنیتي مسولینو په خبره دوه یا درې تنه وو هغه له پښو غورځول شوي دي. او دغه راز د دې ټلویزیون یو مسؤول احمد نوري وویل چې د دوی هغه برمته شوي کارکوونکي چې هلته د حمله کوونکو لخوا برمته شوي وو هغوی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ویلي چې په شمشاد ټلویزیون کې یو ویشتنه ټپیان شوي دي په دغه حمله کې. ولی د تلفاتو بیا د مرګوبلې دقیقه شمېره لا تر اوسه هم له رسنیو سره نه ده شریکه شوې.
شفق صاحب دا راته وایي چې په خاصه توګه د دین مخکې په طلوع ټلویزیون امرید شوی په دغه دکې د رسنو د دفترونو امنیتي صورتحال څنګه؟
نو په مجموع کې خود رسنیو هغه امنیتی صورتحال چې هغه دسه د ځینو ټلویزیونونو خو هغه شخصي یا د خپل منډ ترلو په واسطه هغه تدابیر ډیر جدي دي. په تیر لکه تاسو یادونه وکړه د ټلو ټلویزیون ځکه د غوی په موټر باندې پروس کال هم حمله شوی او یو شمېر کسان انتحاري حمله البته طالبانو لخوا او یو شمېر کسان پکې وژل شوی او ټپیا. د ځینو رسنیو هغه امنیتی تدابیر چې دي هغه هم خري ولې د ځینو کېدای شي هغه چې لازمه ده انتقاد هم همدا دی د رسنیو څخه د دفاع د کمیټو چې هغه تدابیر لازم نه دي نیول شوي. په مجموع کې یعنی متفاوته دي ولې امنیتي مسؤلین لري ټول.
شفق صاحب کدار ته وایي چې د دې پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده او اوس د دغه ساحې امنیتي صورتحال سره
د پر شمشاد ټلویزیون خود حمله مسولیت د داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلای دی او اوس به دویم چې د شمشاد خبرونه برته پیل شوه دي خو به هلته امنیتی ځواکونه شته دي بل تر اوسه هم هغه سیمه کلا بند ده او کارکونکو چې دی هغه ټپیان شوی او هغه روختونونو ته انتقال شوی او ډیره په شیشو باندې ټپیان شوی او چې مات شوی وي او نور نو هغه برته کار روان دی چې برته عادي حالت راشي. او بادو هم چې د کلا شیرزاد په نوم د دې ټلویزیون یو خزینه کارکونکو هم په دغه پیښه کې وژل شوی ده. البته د دې ټلویزیون ځینې مسولین وایي
ډیره مننه بعد ته خوشاله اوسه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کابل د پیخي تازه حال مو اوریدو د نسیم شفق نه اوس د مشال ریډیو د معمول نشریات ترازو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته وینا پر مهال ویلي چې هیواد د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په نجیب عامر وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرو خلاف د دوی د امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو نه پس اوس دوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ټینګ شوی او د ترهګرو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي.
Pakistan after great sacrifices has been able to dismantle terrorist networks.
Le dero qurbanay ubrusta Pakistan pa de twane dile che pakhpala khawra ke danana da trahagaro dale le manza yusi aw da hewat pa larobar ke da hukumat wakmani par zai kri. مونګ په پوره باور ویلې شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
There is no organized presence of terrorists within Pakistan.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ترهګری خلاف د دوی د کوټلو ګامونو اخیستلو لوجه په اروپا او امریکا کې د بشمیرو تروریستي بریدونو مخنیوي شوی دی. نو وړي ویل کړه د دوی په خاوره د ترهګرو ډلو یا شبکو د موجودیت په اړه امریکا له دوی سره استخباراتي معلومات شریک کړل نو دوی به پرانا کې عملیات پر مخ ویسي. د نو وړي په وینا د ترهګری خلاف په مبارزه کې د یو بل ژمنتیا د معلومولو لپاره همدا یوازینی لار ده. خواجه آصف دا هم ویل چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د سولې او استحکام دراوستلو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي. د ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د سارنې د نظام د بهتری لپاره اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه زیاته شي.
نن زه تر یو حده په باور سره ویلی شم چې د همکارۍ لپاره لار هواره ده. د پولې د سارنې، د کډوالو د ستنېدنې، په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د وسلوالو د مبینه پټنځایونو د ختمولو لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ پراخ تړون موجود دی.
نوموړي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي په لاره کې د امریکا هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دوی د سیمه ییز امنیت لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوي. د خواجه آصف په خبره امریکا ورته باور ورکړی چې په افغانستان کې د هند رول به تر اقتصادي مرستو محدود وي او امریکا به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
اوریدونکو، ورځو جلال آباد ته چرته چې د پاکستان یو سفارتکار وژل شوی دی، په دې اړه باندې اسلام آباد کې هلیدلی شوی. د پاکستان خارجه دفتر په جلال آباد کې د یو سفارتکار په وجه افغانستان ته احتجاج کړی، ویلي دي چې باید افغان حکومت د دې پیښې ذمہوار په ګوته کړي او هلته موجود سفارتي استازو ته کلک امنیت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې د ګل په ورځ یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور رابللې او ورته په جلال آباد کې د یو پاکستانی سفارتکار په وجنه سخت احتجاج کړی. پر دې مهال خارجه سکرتر تهمینه جنجوه له کابل غوښتلې چې د دې پیښې ذمہوار په ګوته کړی شي او ورته سزا ورکړی شي. د دې ترڅنګ خارجه سکرتر په افغانستان کې د پاکستان د سفارتي استازو او نور عملې د ټینګ امنیت غوښتنه هم کړې. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې افغان ناظم الامور د افغانستان حکومت په نمائندګۍ پر دې پیښه د خفګان څرګندونه وکړه او باور یې ورکړ چې په افغانستان کې موجود د پاکستان سفارتي استازو او عملی د امنیت لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او د پیښې ذمہوار به هم ژر ونیول شي. دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو باندې کوم اغیز ولري؟ په دې اړه سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د پیښې پلټنې وشي او ذمہواري په ګوته شي او پاکستان مطمئن شي، نو امکان دی چې ډېر منفي اغیز ونه لري او که هم بیل پلټنو پاتې شي نو لوړاندې بې باوري موجوده ده، هغه به نور هم زیاته شي.
کله چې دا پیښه وشوه نو د هغې وروسته بیا افغانستان کې د پاکستان سفارت هغې دا خبره کړې وه چې ته کوخونه او دوی دغه شریک کړي افغان حکومت سره، نو ګیلی خو به پیدا کیږي د پاکستانیانو په ذهن کې ضرور چې دوی دغه افغان چارواکو خبر کړي بیا هم دا پیښه وشوه. نو ډېر زیات خو زه نه ګورم چې ډېر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفګان د افغانستان نه وي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په ټولنیزو رسنیو ټویټر یو پیغام کې دا پیښه غندلې او غوښتنه کړې چې افغان حکومت باید د پاکستانی سفارتي استازو امنیت باوري کړي. همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې خپلو اړوند ادارو ته ویلي په دې اړه هر رنګ کومک وکړي. نیر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې مامور و. د دوشنبې په ورځ د خپل کور سره نږدې نامعلومو وسلوالو پر ډزو وژلې و. د هغه مړی د سهشنبې په ورځ د تورخم له لارې پاکستان ته راوړل شوی او خپلو خپلوانو ته یې حواله کړې. د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې جنازه به د سهشنبې په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې کولی شي.
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له اعتراضونو وروسته د نوو حلقه بندو په اړه ترمیمي بل دنډول شوی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي که دا بل د قومي اسمبلی نظر منظور نه شو نو د 2013 کال ټول ټاکنې به اغیزمنې شي. رفت انجم نور تفصیل لري.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي چې له وجې په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیمې بل مسوده منظوره نه کړې شوه. د ګل په مقام د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د حکومتي غړو د کم شمېرې او د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو له وجې بل منظور نه کړی شو. په دې موقع سپیکر ایاز صادق وویل چې داسې ښکاري وړو صوبو ته په قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ملاوېدو له وجې ترمیم د ځنډ ښکار کیږي. ایا صادق زیاته کړه چې که ترمیم ونه شو نو انتخاباتي کمیشن به سپریم کورټ ته ځي. د آئینی ترمیم د منظورې لپاره د شپږ 60% غړو مثبتې رایې په کار وي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه وویل که الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته تلل غواړي نو لاړ نه شي، ځکه چې دا د هغوی قانوني حق دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان پیپلز ګوند په ملک کې په وخت انتخابات غواړي. د پاکستان تحریک انصاف ګونګړی شیری مزاری وویل چې د مخالفه ډلو ټول اعتراضونه لری کول ضروری دي، خو د حکومتي غړو اسمبلی ته نه راتلل خپل د ترمیم په فیصلې اعتماد نه کول څرګندوي. د نوو حلقه بندو لپاره جوړ شوي مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د پنجاب صوبې 9 نشستونه کم کړی شوي، خو د خیبر پختونخوا 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد یو نشه زیات کړی شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند غړي ظفر الله خان جمالی په دې موقعه وویل چې څوک د تقسیم طریقه سمنه ده او نه دا معامله سنجیده اخیستل کیږي، په کار ده چې دا ستونزه په شفافه لاره هواره کړی شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی و چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په رپورټ حلقه بندیانو کیږي. خو له دې وروستو د نومبر په درېیمه نیټه د اسمبلۍ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپلې فیصلې نه وروسته شو. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 انتخابات به د راتلونکي اګست میاشت کې کولی شي. دسه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندۍ کول ضروري دي. د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځل بیا خبرو اترو او د هغوی اعتراضونه لری کولو لپاره د پارلماني مشرانو غونډه نن د نهې په ورځ یو وار بیا په اسلام آباد کې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګی. د جنوبی وزیرستان په مکین کې یو غونډې پر مهال مرستیال پولیټیکل ایجنټ نایب دین دواړو قبایلو ته وویل چې دی په ټولو څلورو تحصیلونو کې په دفترونو کې د ځایي خلکو ستونزې هواري اوري او پریکړې به کوي. تفصیل سلام محسول باندې.
پرون د دریم په ورځ په سویلي وزیرستان مکین کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو او د قبایلي مشرانو ملکانو په یوې غونډې کښې د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړی شوه چې د کومې له مخې به انډیا سي مرستیال پولیټیکل ایجنټ په اول ځل د مکین تحصیل په دفتر کښې کښېني. د عدالتي کاروایانو سره سره د قبایلیانو نور مشکلات به په مقامي سطح باندې سماوي. په دا موقع د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نایب دین داوړ په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مو سره سلورته سرینا دي. دوه ورځې به د مو کوټ ډی په سره روغه شوي. درې ورځې به زه په مکین شکشن زه به داسې په لدا شي. یوه ورځ کښېنه مو ورکینګ ډی به ټول په سوت وزیرستان شي. دا د علاقې دپاره ډېره بهترینه خبره ده چې کمزي شي، علاقه شي، وطن شي، ای پی ای سي شي، ایس آر به مکمل سټاپ یا یو. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زه نن دلته په
د مکین دو ملکانو د سرکار په دغه پریکړه خپله خوشي په دا رنګ جوت کړه.
ملک رحمت الله مسعود عبدالله مسجد کا بلا تا وہ دے اے پی اے دے دا وہ دے سٹاف نہ وہ دام را فائدہ ہو رہا سی جی چھ میر 70 کلو میٹر ٹانگ تا سیر ہو چی اگو میر سان پکور سے اینا نہ ہر قسم سہولت وسی ہو میر تو ڈیر لیو فائدہ ہو رہا سی جی
تمو نم دای گل کرام عبداللہ ویز دا مهرباني د خدای رومند وکړله چې میشته و کور ته دننه امن هر وغی و ابودي روغله. د تحصیل چې کوم د میژ ای پی ای دی یغې دیاته دفتر هم خلوص شو. میژ که څه مشکلات وي هغه ورودرې مې دلاته په دفتر شي. میژ د دې سره معاملې خبرې په دلاته فیصله کوي.
یاده دې وي چې دا اول وار دی چې دله دا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ با د ټانک د بندوبستي سیمې په دفتر کښې د کښېناستي نه اول په سویلي وزیرستان کښې دننه د مکین په دفتر کښې هم کښېني. د قبایلیانو او د سیمې د حالاتو نه به ځان خبروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، مکین، سویلي وزیرستان.
اردوونکو، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مشرۍ قبایلي جرګې پرون د یوې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل ته دې بیا له سره کتنه وشي. له جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې نورې خبرې هم کړي چې تفصیل یې غلام غوث ترکي.
د جمعیت علما اسلام پی د قبایلي سیمو د مشرانو او نورو قبایلي ملکانانو سره د جرګې وروستو مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې وویل چې یادی جرګې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ رد کړو او له وفاقي حکومت یې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره پیل کولو غوښتنه وکړه.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن
تر اس پوری شوی اقدامات رد کو او دا تجویز ور کو چې د قبایلی سیمو مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي. حکومت دې هم په دې لړ کې د پراخه زړه کار واخلي او که حکومت په دې حواله د هغوی سره مشاورت کول غواړي نو هغوی ورته تیار دي. نو جرګه په دې سلا شوې ده چې د پاټه مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي. د مولانا فضل الرحمن نه مو پوښتنه وکړه چې زیات سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره وخت په وخت جلسې او احتجاجي ناستې هم ترسره شوې دي. نو د هغوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره ولې په دې خبره نه سلا کیږي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل
کہ جب ہم ایک معاملے کو اختلافی مسئلے کو بیٹھ
کر یو اختلافی مسئلہ پر ناستہ او پر جرگو حل کول غواړو نو بیا تاسو ولی په جلسو جلوسونو او درنو دا متنازعه کول غواړی؟ مونږ د قبایلی سیمو مسله په داس یو ښه طریقه حل کول غواړو چې د هیواد د مفاداتو ترڅنګ د ځایی ولس د راتلونکي لپاره ښه ثابت شي. یاد دې وي چې په پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل فاټه سیاسي اتحاد غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایلی مشرانو د ځینو ګوندونو استازي وایي د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میرلي کې د قبایلو اصلاحاتو په باره کې جلسې کولو ته اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي تر دې مخکې په ماڼه کې همداسې یوه کامیابه جلسه کړې چې پکې خلکو د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د شاملولو ملاتړ کړی دی. نور تفصیل عمر دراز وردی راکړي.
خبری غونډې ته وینا پر مهال شاجی ګل افریدی وویل نن ټول پښتانه په تکلیف کې دي او کله چې قبایلي سیمو کې امن وي نو په ټول ملک کې به کلاري وي او د لپاره خیبر پښتونخوا سره زم کې دل ضروری ګڼي.
موږ قربانیان هم ځای کېږي او د فورسز قربانیان هم ځای کېږي. کدا امن دایمي غواړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسې نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کاروایی وشي. قبایلي علاقه په خیبر پښتونخوا کې شاملول دي، د دغه نه ښه آپشن نه دی. مونږ د حکمرانو سره شته، نه دی مونږ سیکورټي ادارې دي د هغو سره شته، نه دی سیاسي پارټو سره شته.
د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر رهنما مولانا یوسف شاه وویل
پرون جنوبی وزیرستان ریفرنڈم وکړلو، هغه رپورٹ دوی ترالو، نو په دې وجه سره حکومت د مختلف سازشی عناصر په بنیاد باندې دا اجتماع په مونږ باندې بند کړه. کنن د دې اجتماع اجازت شوی وای نو نن د ټول شمالي وزیرستان لا په زرونو خلک راتل او غو شرکت کولو، نو نن به یقینا دا ریفرنڈم وو او دنیا ته به دا ثابت شوی وای چې قبایل دا غواړي چې مونږ د استثنایی نظام نه، دا ظالمانه نظام نه، دغه نه د مونږ تخلاص نصیب شي او مونږ به انشاء الله دا تاریخ جاری ساتو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د خبري غونډې په خبرګون کې مشال تا وویل دغه خلکو د جلسې د پاره په رسمي ډول اجازه نه واغوښتلې، خو د دې باوجود هم سیمه ته پر راتګ سره د دوی میلمستیا او هرکلی شوې. نو موړی وویل په سیمه کې د امنیتي وضع له کابله فوز لخوا چا ته هم د غټې غونډې را جوړولو یا جلسې کولو اجازه نه ورکړل کیږي او په حجرو بیٹکونو کې د خلکو سره خپلې رائے شریکولو ورته اجازت شوی وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پېښور پریس کلب مخې ته د کورمی جنسای تعلق لرونکو زده کوونکو د نهې په ورځ پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کورمی جنسای کې د جینکو سکولونو او کالجونو کې ښځینه استادانې دې ولګول شي، ځکه چې د دوی په وینا د کورمی جنسای زیاتره مکتبونو کې په شخصي توګه استادانې سبق خای. زموږ همکار خالد خان ورسره خبرې کړې دي. چې دا
زمانوم زید شاه دی او احتجاج سکوم دی دا زمونږ په کور میجنس تعلیمي مسائل باندې کوو، ځکه چې هلته زمونږ ټیچران نشته دي، مونږ یوه لیبرټی نشته دی، نه په هاي سکول کې شته نه په کالج کې شته دی. زمونږ کالجونو کې چې کومه دي هلته فیمیل ټیچران نشته دي میرې پړ وي، یو خدا دی زمونږ کلچر خلاف دی. هلته جنکې خلک پرېږدي نه، جنکو تعلیم ښه ضایع کېږي. او دویمه خبره دا ده چې هلته پیسې الي پیسو ډیمانډ دي کوي.
زما نوم عیسی خان دی، زده ورزی ایجنسی سره تعلق ساتم. زیاتره مسله کور میجنسی کې دا چې کوم میل والا فیمیل والا سکولونه هغه کې میل سبق خی او زیاتر داسې مسالې وي چې دوی د پر خپل یو انډیپی والا یو سکالرشپ ورکي هغه کې وړې ورکي چینی ورکي وړه ورکي نو هغه کې ډېر داسې سکولونه وي چې څه نیم ورته میلاو شي 150 سکولونو ته ایجنسی په ساتې ورکي او نیم بیا پولیټیکل انتظامیه ایجوکیشن افسر خړب کوي.
زمانم سید ګل چمکانی دی او زه خو د سنټرل کورم په باره کې ورته وایم. سنټرل کورم کې چې زمونږ کوم سکولونه دي باغې کې د پنځم سب پاس سبق خی نو یو ټیچر چې د پنځم پاس سبق خی پنځم والا سټوډنټ نو دا خو ډیر سراسر ظلم دی نو هغه باغې نه څه زده کی. زمونږ دا مطالبات چې هلته کې صحیح ټیچر پرووایډ کړي او ټیچر د بحال کړی شي. دویمه مطالبه دا غوښته چې زمونږ کوم په لوور کورم کې ګورنمنت ډیګری کالج د باغې کې فیمیل ټیچر تر میل ټیچر سبق خی او د ساينس په هغه سبجیکټ باندې 1000 روپے ونه میاش داخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د درې نیمې بجو د خبرونو لنډیز به د احمد شاه زمینا اورو او د هغې نه پس به درته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. خواول خبرونو لنډیز.
په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایت څېړنو مشر سالم الماس نن ماپښین مشال رادیو ته وویل چې د شمشاد په ودانۍ کې د دوی تصفیوي عملیات لا هم روان دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې سفانامه اسناد ولې افشا کېدو وروسته پر دوی پورې شوي دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلی چې د وسلوال پر ضد د بریالیو پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال ویل خپله خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایشیایي هیوادونو د سفر پر مهال د جنوبي کوریا سر ښار سیول ته رسېدلی او د دغه هیواد له ولسمشر مون یان ان سره د شمالي کوریا له اړخه د اټومي خطر په اړه خبرې اترې کوي. ولسمشر ټرمپ له خپل سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت لوزنامې پر نوو شرایطو هم خبرې وکړې. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د ایمن حوثي یاغان ته د بلستیک میزایل ورکول په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. امریکا او ترکیه د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزه ورکول عمل د دې لپاره بیا فایل کړ چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. انقره کې د امریکا سفارتخانه پر نوول چې د ویزه ورکول بهیر په محدود ډول فایل کړي او لږ وخت وروسته په واشنگټن کې د ترکیه سفارتخانه هم د ټویټر لالارې دغه ډول اقدام اعلان کړ.
د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو اوس وړاندې کوو. د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو په نهه شپېتمه ګڼه کې د ژوب شهیم کاکړ د خپل یون لیک په اړه معلومات راکوي. د ګوهاټ شاهنواز باکر خپل دویمه شعري ټولګه چاپوي. د هالیوډ د یو نوي فلم غرم ترمنس په اړه درته ویل تفصیل لرو او دا اوریدو لپاره راسره تم شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجلې ګلونه اوریدونکو په نه شپېتمه غنه کې تر تازه نجیب عامر هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د ژوب شهیم کاکړ د خپل یونلیک په اړه معلومات راکوي.
تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کګه سره دا وایي چې په ادبیاتو کې به بالکل نه لیکل شوی، اکثره په سیاحت پسې تللی وي.
دا کوهارت شاهنواز باقر خپل دوهم شعری ټولګه چاپوي.
دا د بل کتاب منیمم کار شروع دی ان شاء الله په نیټو ورځو کې چاپ شي. د زموږ مسلمان باندې لګیا دی کمپوز او ان شاء الله لیکنه پیلېږي.
او د هالیوډ دی نوې فلم غرم او ترمنس په اړه د تا ویل لرو.
If we stay here we're safe. If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
نو دا ورې دوله لپاره را سره تم شي. شاهیم کاکړ د سویلی پښتونخوا د ژوب سیمیزوان لیکوال او شاعر دی. رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې، بیا وروسته یې په پرایویټ ډول تر ایم ای یا شپاړسم صنفه پورې لوړې زده کړې کړې دي. دوی په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستې ده. د دې د خوارې مزدورۍ پسې له پاکستانه بهر هم تللې او یوه سفرنامه یې تازه له چاپ راوتلې چې څوک پر رضا له ملکه نه ځي نومېږي. له نوموړي سره مو په همدې پلمه خبرې کړي. په سر کې دی د خپلو ادبي کارونو د پیلامې په اړه معلومات درکوي.
امیر صاحب، په دې کې دوه شعرونه دي. یو چې کوم دی، زما خپل شعري ټولګه ده، کوم چې د ازما د تقریبا د شپاړس کلو د عمر چې کومه شاعري ما کړې ده، دا هغې نوم دی ترهېدلې ځانې راغلې. نو دا یو داسې نوم دی لکه د وطن د امید په لحاظ باندې چې کوم دغه کاسي کوي نه، ترهېدلې ځانې راغلې. یو مې بل شعري مجموعه ده، هغه بیا داسې ده چې تقریبا په ادبیاتو کې خو له چا اورو چې بالکل یو نوی غوندې کار و. زما یو ډېر نږدې ملګری دی، رحمت زلمی مندوخیل، نو ما هغه هم شاعر دی. نو ما د داسې پلبدي شاعري کله کله سره کوله، بهر به ووتلو. نو آخر کې دا شاعري لږ ډېره شوله، تقریبا لس دولس غزلې مو ولیکې. آخر کې مو دغه اراده سره راغله چې ته راسه دا یو کتابي شکل ورکړو. نو بیا مو نور شاعري هم ورباندې وکړه او نوم ورباندې کښېږدي، دا د دوو زړونو سوغات دی. نو دا شعري مجموعه دا چې ګډه پلبدي مجموعه ده، او بل دا چې کوم دی دوه ایوارډه یې بیا واخیستلو. یو د ملګري یو برکت و، یو چاچا کریم بخش ایوارډ واخیستو، یو دلته د کوټې د سبې چې کوم دی سبای ایوارډ یې واخیستو، او بل چې کوم دی داسې وړوکې کتابچه ده د پښتو املا په باره کې ده. غالباً دا د داسې خلکو دپاره ده چې اول د پښتو لوست زده کوي، لکه شین او د شین پرک چې څوک نشي کولای، داسې د ژ او د ژ پرک نشي کولای نه. نو په دې باره کښې مو داسې شپاره سپې کتابچه ده. نو دغه مو ادبي کارونه کړي دي فلاله.
صحیح. نو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر زیات کارونه کړي، ستاسو په برخه ډېر خدمتونه دي، مونږ در باندې ویاړو. شاهیم صاحب، د یونلیک کیسه راته وکړئ. څوک په رضا له ملکه نه ځي، دا یونلیک مو څنګه ولیکه، څنګه مو ذهن ته راغله، او د کوم ملک سفر مو کړو؟
دا خو امیر صاحب، لکه ما چې درته وویل چې زه ایران ته لاړم په سفر باندې، نو ایران ته په مزدوري پسې داسې په غیر رسمي لار باندې تللي. یو خو وي چې رسمي لار وي، نو د بېروزګاریو د خواریو له کبله مجبور شو چې پر غیر رسمي لار باندې ایران ته لاړ شو. نو د دې سفرنامې هغه نوعیت هم له دې نورو سفرونو څخه لږ ځانګړی دي. په دې شي باندې ما د خپل کتاب کې ذکر هم کړی دی چې که څه هم یونلیک ډېر ګران کار دی، ولې چې یونلیک چې ته یو سړی له ځان سره بیایې او بیا یو بل هېواد ته یې در سره بیایې او هلته یې ګرځوي، بیا درته دا سړی راولي، دته معلومات ورکوي. نو دا چې داسې وي چې په دې کې دې غټ نه وي نه، نو یونلیک ډېر دغه غواړي چې دې غټ ورته کې نه وي، او دا سړی چې کوم تار وان کړی وي او بیا هلته ګرځوي بیا بېرته راولي، چې دته ښه واقعات او ښه خاطرې او ښه مقامات او یا ډېرې دردمنې کیسې یا ډېرې شایسته کیسې و دته بیانوي چې دی له تا سره بالکل نشي دیخ چې ته بېرته راولي وطن ته.
شاهین صاحب، ځینې لیکوالان چې ما یونلیکونه لوستي دي، هغې بیا دې دپاره یو مصنوعي فضا جوړه کړي، دی چې سفر ته لاړ شي خامخا به هلته یوې جنۍ سره مخ کېږي، هلته به داسې ځینې پېښې چې ممکن عام لوستونکي به پې پوه نه شي، خو که ځیرک لیکوال یې پوهېږي چې دلته کېدای شي د دې لیکوال چې دی مبالغه یې کړي. نو تاسو خو د دې سهاره نه ده اخیستې، ډاڼه مو نه ده کړې په دې باندې، په دروغو په کیسو باندې؟ په دې
امیر صاحب، پر دې باندې زه درته راځم. نو زما چې کوم یونلیک، یو خو ما په ځان کې دومره طاقت نه لرو چې زه دومره یونلیک ولیکم چې څوک زخه بېغ نه شي، خو البته ما دې شي زه مجبور کړم چې تقریبا د مزدور سفرنامه به په پښتو ادب کږه سره دا وایم چې په ادبیاتو کې به بالکل نه وي لیکل شوي، اکثره په سیاحت پسې
ویلی وی دا تاریخی چکم د رسمی د یونلیک چکم رسمیت را رسو دی په لیکلې باندې نو دا د سوی د سیاحت په دغه تللی وی نو دا په دې وجه ماته په دې نو یت باندې ماته نوې خبره ښکاره ده چې دا د یو مزدور یونلیک دی او بل م په دې هم دا زړه ډاډه و چې د افغان د پښتون افغان چکم در په درې دی کوم دوی په بل وطن کې خواري وړي څومره خلک ور باندې خاندي په کوم تحقیر نظر ورته کتل کېږي او دوی له کومو کومو خواریو سره مخ کېږي نو دا مې ضروري وګڼله چې زه ودې ته د لیک شکل ورکړم او پاتې سو داسې لکه تا چې وویلې چې شعوري کوشش څوک وکړي یو څه لیکل پکې کوي له یو جنۍ سره مخامخ شي دی بل هغوی که خو ما تر دې حده پورې له دغه داخله مصنوعیت داخله ډډه پکې کړې ده چې کوم د نیټ معلومات خلک ورته را وړي نه د ملک د تاریخي پس منظر دپاره له نیټ څخه کار واخلي او معلومات را وړي خو ما له هغه دخه هم دغه وکړلی دا روایت هم نه کولی ما دا وویل چې ما څه لیدلي دي او څه مې کتلي دي او څه را باندې تېر شوي دي او پر افغانانو هلته څه تېرېدل او هلته په کوم نظر ورته کېدل ما دا بالکل د مشاهدې او د تجربې او د سترګو لیدلې حال
تقریبا
پکې راغونډ کړی
سمه ده پوه شو کاکر صاحب او تاسې په خپله د پښتو ادبیاتو محصل پاتې شوي یاستئ ایم ایم کړې ده په پښتو ادبیاتو کې نو که په دې سفرنامو باندې رڼا واچوئ ما ته یو څه معلومه دي ممکن د حمزه بابا د کابل منظومه سفرنامه ده یا د افضل شوق و ګامه مزل یا د صابر شاه صابر ځینې سفرنامې دي د دې نه علاوه سفرنامې په پښتو ادب کې ډېرې لیکل شوي که نه کمې دي
داسې خو که د کار په حواله سړی ورته وګوري چې زموږ ټول ادب زما په فکر باندې هسې خو زه دومره نه یم چې زه به یو دغه پر کولای شم یو علمی رڼا نه شم پر اچولی خو تر کومه حده چې موږ کتلي دي امیر صاحب یو خو پښتو ادب د لویې سره له هر چې هر سنت دی هغه ډېر دغه دی شاته دی نه موږ کار نه دی کړی خو بېرته هم که په رسمي لیک چې د پښتو د سفرنامو ذکر وکړو په هغه کښې خو نو اول چې کومه ده د خوشحال بابا منظومه سفرنامه راتلی شي سواتنامه چې کوم ورته وی
نه
بیا له هغه څخه را وروسته چې کومه دی بیا د دغه چې کوم دی د عبدالاکبر خان سفرنامې لیکل شوي دي په دا شلمه پېړۍ کښې نه له هغې را وروسته چې کوم دی بیا لکه تا چې یادې کړې او داسې بیا په سویلي پښتونخوا کښې چې کومې لیکل شوي دي شوق صاحب لیکلي دي افضل شوق صاحب او بل چې کوم دی بیا خاص کر ډاکټر لیاقت تابان صاحب زموږ د سیمې اوسېدونکی دی هغه خو بالکل اته نه سفرنامې لیکلې دي او ډېرې خوندورې سفرنامې دي همداسې یو زموږ د ژوب یو لیکوال او ادیب شاعر دی میر حسن خان اتل هغه یو سفرنامه لیکلې ده د کیلاش سفرنامه یې لیکلې ده او اوس مې داسې اورېدلې دي چې د ایران یو یونلیک هم ده تیار کړی دی په لګیا دی
نو کار شوی د دې نه معلومېږي چې په نثر کې چې څومره کار شوی په سفرنامه کې هم د لرو برو پښتنو لیکوالو کار کړی دی دا راته وایي چې سفرنامه څوک خلیکی شي یو شاعر یې خلیکی شي که نه یو کس چې باید مخکې سفرنامې نه نثر لیکلی وي لنډه قیصه یې لیکلې وي ناول یې لیکلې وي د عام کس د وس خبره خو نه ده نو شاعر یې خلیکی شي که لیکوال
دا خو ښکاره خبره ده چې لیکوال څه لیکلی شي زما په نظر نو البته کله چې شاعر شي سړی دا شعر زما په خیال د ادب یو داسې دروازه ده چې کله انسان اولار ذوقي طور چې کوم دی د شاعري شروع کړي له شعر د ادب یو اول پړاو دی نه چې کله پر دې لار دی را دننه شي ادب ته بیا چې کله دی د ادب اصناف مطالعه کړي تقریبا هغه بیا لیک هم شروع کړي د نثر نو او بل سفرنامه لکه تا چې وویلې چې څوک یې ښه لیکلی شي زما په خیال هغه سړی ښه لیکلی شي چې په نثر کښې رواني وي او د نثر په رموز باندې پوه وي د نثر په لوازماتو پوه وي او په جمله بندۍ پوه وي په یو تسلسل یې پوه وي او دغه چې کوم دی دغه پکې پیدا کولای شي په لیک کښې نو هغه خو یې تر یو زما غوندې شاعر بالکل ښه لیکلی شي په دې شک نشته زما په نظر
صحیح. او د سفرنامه لیکلو لپاره لیکوال باید څه وکړي؟ کتابچه ولري، نوټونه واخلي، د هرې ورځې قصه هماغه ورځ ولیکي، کنه دغه ټول یاداشتونه واخلي، بیا یو وخت په آرامه کینی لیکل ورته وکړي. که داسې وکړي نو هغه ډېرې خبرې خو به دنه هېرې شوې نه یا له مشاهدې نه به وتې نه؟
بالکل عامر صاحب، کم لیکوالان چې اول په سفر دي او دا اراده وي چې زبر د دې یون چې کم دی دا به زه په لیکلې بڼه ورکوم، نو هغه بالکل یاداشتونه لیکي. د مثال په توګه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کومې سفرنامې دي، په دې کې دا د زمزم تنده د حج سفرنامه ده، په دې کې چې کوم دي تر دې حده د معلومات لیکلي دي چې زموږ په پلاني بلډینګ کې پلانا نمبر پلیټ او پلانا نمبر کمره زموږ و نه، نو دا یاداشتونه خو بالکل د سړي هېرې دي.
صحیح. شهیم صاحب، داسې څه اراده لرئ؟ ایران ته خو لاړئ، تاسې په مزدورۍ پسې لاړئ، سفرنامه مو ولیکله، او نور ملګری چې دا سیاحتي سفرنامې کوي، کله کله زړه ته مو راځي چې تاسې کوم ملک مو داسې ارمان دی چې لاړ شئ او دا غزې سفرنامه ولیکئ؟
زه خو دې حالاتو داسې کړم، زما چې تر ټولو زیات خواهش دی هغه مې د کابل و پېښور، کابل جلال آباد و داسې نه، د دې خوا مې اول بالکل شوق کیږي. دا هغه وروسته خو نو بیا سفرونه چې کوم دي لکه د هندوستان مې بیا ډېر خوښ دي، په دې حواله باندې چې دلته د افغان دغه چې کوم دي حکمرانۍ پاتې شوي دي، نو بالکل مې د هغه په لحاظ باندې خواته مې شوق کیږي. نور خو ټوله دنیا خوند راکوي، شوق مې دی، نو اول به مې د دې خوا چې لاړ شم، که څه هم زموږ خپل وطن دی لیکن لیدل په غواړي نه.
صحیح. نو ډیر زیاته مننه شهیم کاکړ صاحب چې موږ له معلومات را کړل او دومره خوږی خبرې مو وکړلې د سفرنامې په اړه، د یونلیک په اړه، په دې تاریخونو مو نظر واچول. اوریدونکو به ستاسو د خبرونو ډیره فایده ترلاسه کړې وي، مزه به اخیستې وي. کور ودانې درته وایو، ډیره مننه.
بس خدای دې قدرمن لر، ډیر ستا او د مشال ریډیو ډیر منندم چې زما د سفرنامې په اړه یو تعارفي خبرې را سره وکړې. بالکل قدرمن اوسئ، خوشاله اوسئ.
دا د ژوب شاعر او لیکوال شهیم کاکړ چې د مشال رادیوي مجلې لپاره موږ سره د خپل ژوند او کار په اړه معلومات شریکول. شانواز باقر د هوا سترګو کې شګې په نوم خپل لومړی شعري ټولګه څه وخت مخکې چاپ کړه. دی وایي دغه کتاب دوهم او دریم ایډیشن هم چاپ شوی. باقر اوس په خپلې دوهمې شعري ټولګې کار کوي. له نوموړي سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې ترې اورو چې د لومړي کتاب د خبرېدو نه پس د ولس خبرګون د نوموړي د شاعرۍ په اړه سو.
یقین وکړه چې څو وخت ما دغه کتاب منظریام ته راوړلو، نو زه ډېر بې زړه وم چې دا زما شعر به په دې ولس کې زموږ په پښتنو کې کوم مقام یا کوم ځای پیدا نه کړي. او استاد په مینه او استاد په مرسته هم چې ما کوم کتاب چاپ کړ، نو یقینا زه ډېر زیات خوشاله شوم چې زما شعر ته ډېر خبر کلی و چې زما کتاب ته، او خلکو ډېر ښه وابسته تعداد لګیا دی، بیا بیا چاپ کیږي او په بلا ډېر تعداد کې لګیا دی کتابونه چاپ شو. یقینا زه د نورو کتابونو چاپولو ته وایم.
صحیح. نو کله چې یو کتاب ډیر زیات بدرګه شي نو شاعر و هسیږي، نور نوې شاعری لیکل شي، بیا غواړي چې بل کتاب هم چاپ کړي، نو څنګه ته به لک تھامې کنه د دویم کتاب باندې کار روان دی؟ له خیره چاپ کیږي به
نه؟ دې کتاب ما ته ډیر زیات حوصله راکړه او زه نور شعر ته مو وسولم چې نور څه ولیکم، او دا د بل کتاب باندې هم کار شروع دی. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي. زموږ موسم باندې لګیا دی
مشاعرو ته وخت پیدا کوي؟ شاعران ملګری دشته چې هر ورځ یا کنین ورځ پاس یا په اونۍ کې څو وارې سره کېنه یو شعري بنډار جوړوي، دا خو ضروري وي کنه؟ د شاعر چې شعر لیکي خو مخکې تر دې چې اخبار کې چاپ کی یا په رادیو وي واوروي، نو یو ملګری ته یا اوري، تاسو داسې مشاعرې کوئ په کلي ولس کې؟ هلته
شعر لپاره وزما په فکر ما پان شعر د پاره یو ماحول وکړ دی چې هغه ملګری مشاعري بندرونی تاسو په ذهن یا تاسو په دې چې په شل کې ماحول جوړی نو تب خطر لیکو کې زمون سرا په کوزه پښتونخوا په کوهات کې ډېر ښه شاعران شته، ملګري دي، افغانان دي چې موږ ورسره کینو، پاسو او شعر ورسره لیکو. یو ماحول هم جوړ کړی دی، خپله غونډه لرو ختیځ ځواک پښتو ادبي ټولنه چې ماشاءالله ډېره ښه غونډه ده، ډېر ښه شاعران ملګري دي پکې، منګل خیوال، اتل افغان، حسن ولاړ، امراض صاحب، فانیار صاحب، مثار اگامی، عبداللہ زیدہ دی، بلا دیر خمل گری دی چی اگوی خط تخلیقاران دی. امان ہر اورز ما ذکر کمی اما حول جو کرے زان تپارا کینو یو شیر نوی اولی کو یو بل سر مصفلی کو بس لگیا دے ادبی خلی
زیدہ صحیح. باقیر جانا دا منعی چی زنی سیمی چیوی اگا شایرانه وی مثلا دا دا کوهات سیمه کدر وخلو کنن نو دا ایب صابر صاحب دا وخت ننی ولی تر تاسو پوری یا تاسو نپس چی کم دوستان راغلی وخت پا وخت دا سی شایران مخی تر آغلی چی آغا بیا پختو لس منلی دی و خاغلی دی دی رخ شایری کردی دا دا دی پا پرتلا زنی نوری سیمی کساده و گوری آلتا با یو شایرم پتول کلی کیا پتول زیلا کی نیمه شرور نو دا دا سی خونه دا چی یو سیمه دیر شایرانه وی و آغا بلا سیمه چی وی پاگی که د شیر لیکلو لپاره خام مواد نی یا د سی خلق نی؟
یقیناً چی کوهات سیمه چی دا دا دیر شایرانه دا و دیر زرخیزه دا دلتا بلا دیر شایران دی آغا را پیدا شوی دی آغا مونگ سر وقت پا وقت مونگ مشتان دی چی دیر شایران دی را پیدا شوی دی مونگ سر دیر تزدکلی کوهات زمکا یقیناً چی شایرانه دا که پنی گرهار که دیر شایران دی پنی گرهار هم یو ماحول دی داسی با بنو کی بکود پختون خواه که دلتا هم دیر شایران دی نو ماحول جور دینیز مکا زرخیز دا شیر دا پارا چی دلتا بیر پتر
صحیح. نو باقر صاحب اوس بغواړو چې ستاسو نه یو غزل واورو، نو که مهرباني وکړئ د اوریدونکي باندې خوند واخلي.
یو تازه غزل به درته واورم
ارشاد،
په دې هیله چې تاسو یو د اوریدونکو ټول خوښ شي. یو تازه کلام دی
ارشاد،
چې څوک برا ټولې کړي د دغه تعبیرونو شیشې، څوک برا ټولې کړي د دغه تعبیرونو شیشې، څوک برا ټولې کړي د دغه تعبیرونو شیشې، زما په سترګو کې شپې ماتې د خوبونو شیشې.
مونږ لا نه دی پېژندلې د لفظونو قدر،
لا نه دی پېژندلې د لفظونو قدر، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې.
واه 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 واه، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې. ډېر
مونږ لا نه دی پېژندلې د لفظونو قدر، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې.
واه،
او کپدی خار کی چا په یو بل اعتماد کوله. امیر صاحب، کپدی خار کی چا په یو بل اعتماد کوله، ایخی بنوی چا د کور په دیوالونو شیشه.
واه واه، ایخی بنوی چا د کور په دیوالونو شیشه. نرخ،
او اخیر دی ولی دل زما د وازونو کاړي. اخیر دی ولی دل زما د وازونو کاړي، اخیر می مات کړي کنا استاد وګونو شیشه.
واه 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 واه،
اخیر دی ولی دل زما د وازونو کاړي، اخیر می مات کړي کنا استاد وګونو شیشه. او گردونه هم ترې نویریږي نکینی ور باندې. گردونه هم ترې نویریږي نکینی ور باندې، دومره بدرنګ شوی د خلکو د مخونو شیشه.
واه نرخ،
گردونه هم ترې نویریږي نکینی ور باندې، دومره بدرنګ شوی د خلکو د مخونو شیشه. او د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي.
واه،
د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي، زمان اورکی دی باکره د خاپون چی،
زمان اورکی دی باکره د خاپونو شیشه. ډیر زیاته مننه باقر صاحب، دومره خپل غزل مو را واور او اوریدونکو به تخوند اخیستی. مشال رادیو تاسو خپل رادیو د بیا بم در باندې غک کو. ممنون یو چې موږ له وخت را ک کور مو ودان.
خو خو سی عبادت سیمانن
دا شاهنواز باخیر چې خبرې او شعرونه تاسو اوریدل. اوس ته یو نوی انګلیسی فلم په اړه درته معلومات درکو.
From Baltimore, I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
غرمو ترمنز یا The Mountain Between Us د هالیوډ یو نوی فلم دی. دغه رومانټیک انګلیسی فلم د اکتوبر په شپږمه نیټه په امریکا کې پر سینماګانو نندارې ته وړاندې شو. په نورو ملکونو کې دا فلم اوس په سینماګانو کې خودل کیږي. دا فلم د یو جراح ډاکټر او د یوې خبریالې کیسه په خپل لمن کې رانغاړي. دواړه غواړي له یو ښاره بل ته هوایي سفر وکړي، خو هغه الوتکه چې دوی غواړي سفر پکې وکړي د موسم د خرابوالي له کبله سبا ته ځنډیږي.
platform in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
دوی دواړه غواړي سبا ته انتظار ونکړي او په هماغه شپه خپل منزل ته ورسیږي. په دې فلم کې د ډاکټر رول ادریس البا لوبولې او د خبریالې رول بیا کیټ وینسلټ لوبولې. کیټ وینسلټ هماغه انجلۍ ده چې په ټایټانیک فلم کې د فلم د انجلۍ رول لوبولې. نو دواړه یو وړه الوتکه چارټر یې کرایه کړي.
So what's the rush?
I'm getting married tomorrow.
Oh, congratulations.
No, it's we're not.
We just met.
پیلوټ او سپه د وړې تیارې په لومړی سیټ کېنی او دوی دواړه شاته. په لار کې دوی ټوکی کوي، خان دي سره او د ژوند نه مزه اخلي.
What took you to Idaho?
Medical conference. Are you a journalist?
Mm-hmm.
I would explain the questions.
خو ناڅاپه پر پیلوټ یو ډول حمله راځي او الوتکه مخ پر ځمکه روانيږي. دا نو خورا ویرونکې صحنه دي. تیاره د واورو په منځ کې لویږي. یو وخت ډاکټر په هوش کې راځي او چې کله سا صورت پر ځای شي نو را پاسيږي. د زخمی وی ګوري چې پیلوټ مړ شوی، خبریاله په کوما حالت کې ده او سپه ژوندې ده. دوی درې واړه د تیاری له پریوتو ژوندۍ راوتلې وي، خو په یو واورین غر کې د الوتکې په باډې کې دننه د کنګل موسم سره لاس او ګریوان وي. د انجلۍ موبایل مات شوی وي او د سړی هغه سیګنل نه ورکوي. نو بویا چې دوی له ټولې دنیا ورکوي، هیڅوک یې د مرستې نه وي. دوی باید د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپله مبارزه وکړي.
Alex, can you look at me? You really hurt your leg. Your phone smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
روست انجلی په هوش کې راشي خو سخت جوب لوي. د سړی سره یو لایټر وي. په مرسته دوی سوزایا اور بلوي. دوی سوزایا د مرګ سره مخامخ کیږي خو همت نه بایلي.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
دوی دواړه اوس په د یخ موسم د پړنګ د برید د غرونو لخوا دو په بو کې لډوبیدو نه ژوند دی راوځي او د سو نیو مزل نه پس اخر هم بده ته راوځي. د سو نیو په دې خطرناک سفر کې دواړه د یو بل سره دومره نږدې پاتې شوی چې اخر هم د یو بل سره مینا پیدا شي. کله چې دوی په روختون کې وي، د انجلۍ چې الکس نومیږي ملګری راځي. دواړو په خوا غوښتل چې د یو بل سره واده وکړي، خو د دې حادثې نه پس حالات بدل شوی. ډاکټر چې په فلم کې نوم بن باس ده، سو کاله په خوا د خپلې میرمنې نه جلا شوی وي او لمینې نه مایوس انسان په سیر ژوند کوي. د حادثې نه له بچ کېدو او آبادۍ ته له راوتلو وروسته دواړه په نیویارک کې جلا جلا ژوند پیل کړي. خو یوه ورځ خبریاله ډاکټر ته هغه عکسونه استوي چې په واورین غر کې ترې اخیستي وي. ډاکټر چې عکسونه ویني نو خبریاله ته زنګ وهي. دواړه په یوې کافې کې سره وخت ټاکي او هلته سره مخامخ کېني. ډاکټر ورته وایي اوس به دې واده کړی وي. هغه ورته وایي نه، هغه لږ ډیر ښه دی خو د واده لپاره مناسب نه ګڼم. جلۍ ورته بیا وایي ما او تا په واورین غر کې سو ونې تیرې کړې، د یو بل سره مو مینه وکړه، ژوندي پاتې شو، راووتلو. هغه وخت کې ما او تا دو په دو وو، مجبور وو چې د یو بل سره لاس ورکړو. اوس دنیا لویه ده، موږ مجبور نه یو. کېدای شي ستا انتخاب زه ونه اوسم. دواړه خپه دلګیره له کفینه راوزی او په مخالفو لورو روان شي، خو مینه یې پخو ته زولنی اچوي. دواړه په یو وخت بیرته راستنیږي او یو بل ته غیږه ورکوي. نو دا وه د ترمنز مغار یا د ماونټین بټوین اس فلم کیسه چې په لنډه توګه مو درته وکړه. دا فلم د یو ناول پر کیسې جوړ شوی. دا ناول او فلم نوم یو دی. دا ناول لیکوال چارلز مالټن دی. د فلم ډایرکټر هانی ابو اسد دی چې فلسطینی نژاده جرمنی دی. د دې فلم لپاره موسیقي رامین جوادی جوړه کړې چې هغه اصلا ایرانی نژاده جرمنی دی. د سکم دو ساعتو په دې انګلیسي فلم 15 میلیون ډالر لګښت راغلی. دا مصرف که څه هم ډیر زیات دی، خو د هالیوډ فلمونه که په زیات لګښت جوړیږي نو په ګرده نړۍ کې مینهوال لري او پرې لګول شوي پیسې د ګټې سره راګرځولی شي. دا فلم لا تروسه په نتفلیکس او یوټیوب کې نشته، خو که راغلو نو ښایي په افغانستان او پاکستان کې به هم دوستان وکتل شي. ماونټین بټوین اس فلم باره کې معلومات مو درته وړاندې کړل. د مجلې د دې غنی مطالب هم دومره وو. تر بیا د لوی خدای پامان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غوت ارکوت
پر ہر سا سربیرا حلے زلے روانی دا ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے ری لار دا
پردغو او ورت موضوعاتو اونی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.